دوستانو ستړي مشي د انډونیزیا په پلازمینه کې سبا د افغانستان پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو یو غونډه جوړیږي چې پکې به په افغان کلکیچ خبرې کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت عملیاتو په پیلیدو سره د شمالي ولایتونو د امنیت ټینګښت جدي پام کیږي او برتانیا وایي ټول باید د روسیې په وړاندې ودرېږي. دا ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزاج ملند طاهر روخان په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی ته ځینو خبرونو سرټکی ټاکل شوی د سبا د جمعې په ورځ د انډونیزیا په پلازمینه جکارتا کې د درو هیوادونو افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو کانفرنس جوړ شي. له پولیسو څخه ملي اردو ته د کابل ښار د امنیتي دروازو د مسؤلیت سپارلو بهیر به تر یوې میاشتې بشپړ شي او د منځني ختیځ څلور ولسمشران به په قزاقستان کې په سیمه ییزه سرمشریزه کې ګډون کوي. بشپړه خبرونه ټاکل شوی د سبا د انډونیزیا په پلازمینه جکارتا کې د درو هیوادونو افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو کانفرنس جوړ شي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګنده کړې چې دا غونډه به مثبت نتایج ولري. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
سوره علی سورا دا امید لري چې هم د پاکستانی علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنگ د بندیدلو او در اخر افغانستان کې او د سیمې کې د امن او فضا د منځته راتلو لپاره به د کانفرنس نه استفاده کړي.
خو وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه خپرولو سره په دې کانفرنس کې ګډون رد کړی دی. له پولیسو څخه ملي اردو ته د کابل ښار د امنیتي دروازو د مسؤلیت سپارلو بهیر به تر یوې میاشتې بشپړ شي. ویل کیږي دا اقدام د لوړو امنیتي تهدیدونو د مخنیوي، د کابل ښار په پولیسو کې د اداري فساد د مخنیوي او د زورواکو پر وړاندې د درېدو لپاره کیږي. د کابل امنیتي قومندان داود امین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا بهیر به تر یوې میاشتې بشپړ شي. د زیاته کړه
چهار دروازه فعلا تسلیم شده، تسلیم و ادامه داره. نظر به مو تهدیدات
دی وای څلور دروازه اوس مهال تسلیم سوی، دا بهر دوام لري او لوی تهدیدونو ته پکتلو ارتیا و چې پاوز دلته فعالیت وکړي. شاغلی امین دا اقدام چې یو اونۍ مخکې پیل سوی د کال د کابل د امنیتی پلان برخه وباله. د منځني ختیځ څلور ولسمشران به په قزاقستان کې په سیمه ییزه سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه په لسو کلونو کې لومړی داسې غونډه ده چې په 2018 کال کې د ازبک ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د سیمې د قدرتونو ترمنځ د اړیکو پرمختګ شي. د قزاقستان ولسمشر نصر الله نظربایف به نن په استانه کې د ازبک ولسمشر شوکت میرزیایف، د قرغیز ولسمشر سورنبای جین بیکوف او تاجک ولسمشر امام علي رحمان کوربوي. د دې سرمشریزي وړاندیز میرزیایف کړی و چې د کریموف تر مړینې وروسته د ازبکستان او د ګاونډیو هیوادونو د اړیکو په پراخولو کار کړی دی. د برتانیې متحدانو د دغه هیواد د هغې پریکړې ملاتړ کوي چې وایي درویشت روسي ډیپلوماټان دې له برتانیې ووځي. لندن دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې په برتانیه کې یو پخوانی روسي جاسوس او د هغه لور مسموم کړای سول. سرګی سکریپال او یولیا د کیمیاوي زهرو په وسیله مسموم سوي. دا زهر د نظامي وسلې په توګه پیژندل سوي دي. دوی اوس په بد روغتیايي وضعیت کې تر درملنې لاندې دي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل امریکا له خپلو نږدې متحدانو ملاتړ کوي او د برتانیې لخوا د دې پیښې تر پلټنو وروسته باور لري چې روسیه د دې حملې مسؤوله ده. د چهارشنبې په ورځ همداراز ملګرو ملتونو ته د امریکا استازي نیکی هالی هم په دې اړه داسې وویل
The United States stands in absolute solidarity.
دا وای امریکا له برتانیې سره تر څنګ ولاړه ده. امریکا په دې باور ده چې روسیه په برتانیې کې پر دوو کسانو د کیمیاوي زهرو د حملې لپاره مسؤوله ده. د برتانیې صدر اعظم د سې شنبې په ورځ د روسي ډیپلوماټانو د ایستلو خبره اعلان کړه. دا په تیرو دیرشو کلونو کې د دومره لوی شمیر ډیپلوماټانو د ایستل کېدو لومړۍ پیښه ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ویل د هیواد استخباراتي ادارې په برتانیې کې د بډایه روسانو په اړه پلټنې کوي او هغوی چې شتمني د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تړاو له لارې ده هغوی به محاکمه سي. جانسن دا خبرې نن د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه وکړې چې برتانیې د 23 روسي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان وکړ. برتانیه په دغه هیواد کې د یو پخوانی روسي دوه طرفه جاسوس او د هغه د لور د مسمومېدو حملې ته په عکس العمل کې د روسي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان کړی دی. د نیوزیلند پولیس وایي د هغه سړي د ادعاو په اړه پلټنې کوي چې وایي یو وخت یې د روسیې له استخباراتو سره کار کاوه او لس کاله مخکې په آکلینډ کې ورته زهر ورکړل سوي وو. بوریس کارپیکوف دا ادعا پر برتانیې تلویزیون ای ټی وی تیره اونۍ وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په برتانیې کې پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال ته د کیمیاوي زهر ورکېدو راپورونه راغلي. کارپیخوف ای ټی وی ته وویل چې د په کی جی بی کې کار کاوه، بیا دوه طرفه جاسوس او وروسته یې په برتانیې کې پناه واخیسته. د ویلي چې تیره میاشت ورته په تلیفون کې وویل سول چې له ده او ځینو نورو کسانو سره به ډېرې بدې پېښې وسي. د ویلي چې په هغو معلوماتو کې د سرګی سکریپال نوم هم و. سرګی سکریپال لکه مخکې چې ما وویل هغه دوه طرفه جاسوس دی چې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په برتانیه کې د زهرو حمله پرې وسوه او اوس تر درملنې لاندې دی. دا و تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل لوندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. اندونیزیا به سبا د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دنیا عالمانو د یوې غونډې کوربتوب وکړي چې پکې به د افغانستان په روانه جګړه د اسلام له نظره بحث کیږي. په دې موضوع د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي صاحب الدین محمد موږ سره غږیدلې.
سولې عالي شورا دا امید لري چې هم د پاکستاني علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنګ د بندېدلو او بالاخر افغانستان کې او د سیمه کې د امن او فضا د منځته راتلو لپاره به د دې کنفرانس نه استفاده کړي.
د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي د اندونیزیا غونډه مثبته ګڼي، خو د جګړې د ختمېدو او د سولې په برخه کې شاید ډېرې پایلې او نتیجې ونه لري. له دې ډلې هم یو استاد پوهان ودیر صافی دی چې ورسره په همدې خبرونه کې مرکه اورېدلی شي. د افغانستان د ولسي جرګې د فرهنګي چارو کمیسون اندېښنه لري چې د بلخ د والي او حکومت ترمنځ شته اختلافات به په بلخ ولایت کې د نوروز جشن له یو کلتوري جشن ډېر پا یو سیاسی جشن واړی. د افغانستان د دفاع وزارت وی په نصرت عملیاتو کې د شمالي ولایتونو سربیره د ټولو هغه سیمو امنیت تامین لپاره جدید تدابیر نیول شوی چې لوړ امنیتي ګواښونه پکې موجود دي. که وخت و پر دې سربیره د افغانستان نور ریپورتونه لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د برتانیې او روسیې ترمنځ په زیاتېدونکو کړکیچ تازه حال درکو. استاذ له پیغامونو هم څو پیغام راغلو. دا ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلیم پام دی یو ساعت خبرونه کې اوریدل شي. تاسو موږ غل ازادي رادیو نو اوري د خبرونه د فایل ریپورت راخلو. د افغانستان د سولې علي شورا وی تمل لري چې په اندونیزیا کې د دنیا عالمانو غونډه د افغان سولې په برخه کې مثبت نتیجې ولري. د دې شورا مرستیال حجی دین محمد د خبرې داسې محل کوي چې ټاکل شوی سبا د جمعې په ورځ د اندونیزیا په مرکز جاکرتا کې د افغانستان، اندونیزیا او پاکستاني عالمانو ګډ څلور ورځنی کانفرنس پایل شي. اکرام الله اکرامي په اړه حال راکړي.
د دې شورا مرستیال حجی دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د اسلام له نظره د افغانستان په جګړه بحث وشي.
سولې عالي شورا دا امید لري چې هم د پاکستاني علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنګ د بندېدلو او بالاخر افغانستان کې او د سیمه کې د امن او فضا د منځته راتلو لپاره به د دې کنفرانس نه استفاده کړي. سره د دې چې طالبان په سیاسي لحاظ به اوس دغو حرکتونو سره مخالفت کوي، خو په حقیقت کې په طالبانو باندې او په سیمه باندې به سر مثبت
دا په داسې حال کې د چې ټاکل شوی چې د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې د افغانستان پاکستان او انډونیزیایي علماو د ناست دروانه میلادي میاشتې په 14 نیټه پیل شو تر 19 نیټه دوام وکړي. تر دې وړاندې د انډونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا د کابل پروسی په ناست کې د ګډون پر مهال هله خودلې و چې یادنا سبب په افغانستان کې د روانه جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. افغان حکومت هم د علماو د ناستې ته هله مندي خودلې. د جمهور ریاست د ویان در د دفتر سرپرست شاو حسین مرتضوی روانه ونې د سیشن به پورس ازادي رادیو ته ویل تمه ده په دغه ناسه کې د افغان سولې او جنگ په اړه واضح بحثونه وشي. وسلوالو طالبانو د ویلامي په خبرولو سره په یاد ناسه کې لګډون انکار کړي او د ځان په اړه د سیسه پلل ده. خو د افغان حکومت اجرایي ریاست ویلي چې دغه ډله کله هم په خپلواک ډول پریکړې نه دي کړي. د دې ریاست ویان مجیب رحیمی روانه ونې د یک شنبه پورس ویل چې طالبانو تل په داشان قضیو کې د پاکستان د فرمان لمخې پریکړه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د علماو شورا غړي کسه هم په دې ناسه کې د پاکستاني علماو د دریس پاړه هیله مندي نه لري خو نه هلي شوی نه دي. د دې شورا غړي ریحان الله ریحان ازادي رادیو ته ویل تمشته چې د پاکستان علما به د افغانستان او د انډونیزیا د علماو په مخ کې د افغانستان روانه جګړه ناروا وګڼي.
کانفرنس ډیر مهم دی. البته د پاکستان په علماء باندې ډیر مطمئن نه یم، خو بیا وایم هم خبره دا ده چې زه فکر کوم هغه وسوال مخالفین چې هغوی په یو نوم او په بل نوم باندې د افغانستان د حکومت مخالفت کوي طبعا د علماء او دانا سبب دوی باندې یو تاثیر ولري، دا به مثبت قدم وي.
خو د افغانستان د ولسی جرګې د دینی کمیسیون یو شمېر غړي بیا د غډول کانفرنسونه نمایشي غني وای پایلو ته هیلمند نه دي. د دې کمیسیون غړي مولوی سید محمد اخوند ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د جګړې پاړه د علماو تیر نه استو کانفرنسونو ته پکاتو چې پایلې خینوي د کانفرنس هم هله بخون کینې دي. د وای تر هغه چې د جنگ په دواړو اړخونو فشار را نوړل شي سولې ته رسیدل ناممکن نه دي خو سخت دي. اکرام الله اکرام ازادي رادیو کابل.
دوستانو د اکرام په ریپورت کې مو واوریدل چې سبا ته په انډونیزیا کې د افغانستان پاکستان او انډونیزیا دینی عالمان د افغانستان پر کړکیچ خبرې کوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د انډونیزیا غونډه مثبت ګڼي خو وایي د جګړې د ختمېدو لپاره غوڅ نتایج نشي لرلی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافي سره په دې اړه زموږ خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی شي د انډونیزیا د دیني عالمانو ناسته چې ټاکل شوې سبا پیل شي او څلور ورځې به دوام وکړي د افغانستان د سولې او د جګړې د ختمېدو په برخه کې څومره اغېزې لرلی شي.
زه فکر کوم چې دا ناسته دا چې قطعی پریکړه د افغانستان د سولې برخه به تینا فکر نکوم چې راوځي، مګر ناسته په هر صورت او معلومولو اندازه د دوه خواو د دې خواو د اخوا چې څه غواړي څه نه غواړي او څه کوي څه نه کوي بالاخره منظور چه دی د دې لپاره مثبت تمامېدلی شي. مګر که وویل چې دا موضوع دا ناسته به حل کړي فکر نکوم چې دا یو ځم کومه نتیجې ته ورسې.
په کوم دلیل اوسه تاسو دا خبره کوي چې
زه په دی وایم چې انډونیزیا د یو لری اسلامي مملکت ده په اخر د آسیا کې پروت ده، جنوب شرق آسیا کې واقع ده، مګر دلته طالبان د چپ لاس کې دي او دوی نه استفاده کوي چې هغه په ګاونډ د افغانستان کې واقع دي لکه پاکستان لکه ایران لکه حتی روسیا چې تماس سره لری کله کله خپل اهداف د پاره استعمالی. نو هغه یو مفیدیت دی څرګندولو دی او لارې د آینده د پاره جوړولو مفیدیت لري د انډونیزیا ناسا هم به داسې که قطعي هغې وکولی شي په طالبانو باندې یو چې ومني دا زه فکر نه کوم چې دا شی صورت.
خوب استاد د امریکا د دفاع وزیر 13 ورځ په افغانستان کې د سولې په مسلې باندې ډیر زیات ټینګار وکوي ویل چې وسلوال طالبان بل لار نه لري بغیر لدینه چې سولې وکي. فکر نه کوي چې دغه ناستم دم دې د پاره یو زمينه برابرې
خبره خود اصلا دا ده چې د امریکا دفاع وزیر چې دا خبره کړې ده اغوی خو مسمم دي چې د ترامپ دی جنوبی آسیا او افغانستان هم چې پکې شامل دی عمدتاً د افغانستان باره کې اوربسې ګرځي په هر قیمت چې هغه پلان خپل تطبیقي او هغه ستراتیژي تطبیق خوا ته روان دي. نو هر څوک که په دې لاره کې دې ژوندې ته اوبه وروغورځوي دوی خوشبینه دي او وایي چې دا مفید ده، ناسا مفید ده، خبره مفید ده، اما دوی خپله په عین حال کې اول د زور د پالیسی نه کار اخیستی دی او په عین حال کې دواړه موازی مختزي چې هغوی قانوني کېدی ده چې نور دوی زور نه رسېږي چې افغانستان کې قدرت جګړې لارې ونیسي، نو ځکه بله لاره نشته غیر د سولو ذکراتو د لارې نه.
پوهان صاحب، خو په وروستیو کې وسله والو طالبانو دغه ناسته رد کړې ده او په دې کې خپل ګډون هم رد کړی دی او ویلي دي چې دغه د علماو دغه ناسته چې په جاکرتا کې کېږي د دوی په وړاندې یوه دسیسه ده. څه فکر کوئ ستاسو په نظر باندې طالبانو ولې دغه ناسته رد کړه، په کوم دلیل باندې؟
طالبان خو په دې ردی چې اصلي حامیان او استادان او سپورټران د طالبانو نور څوک دي؟ اندونیزیا په دې مورد کې د طالبان سره فکر نه کوم چې کومه اوکې ولري او یا خپل ملي منافع په دې لارې نه ترلاسه کول غواړي. مګر دغه نور هیوادونه چې طالبان مستقیما هغوی ته پناه ځایونه لري، وسلې ورکوي او پیسې ورکوي، که دوی ورته اجازه ورنه کړي یا اوکې ورسره ونه کړي، هیڅ ناسته لکه تر اوسه چې مؤثریت نه دی درلودلی، نتیجه نه ده ورکړې، دا به هم نتیجه ورنه کړي. مګر ښه ده چې کا دوی کینی او خبرې پیو کی او د افغان د خوانه او خپلزان د خوانه اقلا حمایت د افغاني سولې د هر بل اسلامي هیواد نه په جهان کې اعلان کی او هغه اقدامات وشي، دا په ګټه د سولې ده. په آینده کې دا چې طالبان ومني که ونه مني، یو وخت په ارزښت کې کې بلي.
دوستانو، د کابل پانتون استاد پوهان ودیر صافی او چې تاسو ورسره د اندونیزیا د دینی عالمانو د غونډې په اړه مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د دفاع وزارت په نصرت عملیاتو کې د شمالي ولایتونو سربیره د ټولو هغه ولایتونو د امنیت ټینګیدو خبره کوي چې د دفاع وزارت په وینا جدي ګواښونه ورسره ورته مخ دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د نصرت عملیات به د اوریدې میاشتې په لومړۍ نیټه په ټول افغانستان کې پیل شي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې دا عملیات هغه مهال نتیجه ورکولی شي چې افغان ځواکونه ښه مدیریت او تیرې تیروتنې تکرار نه کړي. محمد حدیث پردیسی په اړه له کابل رپورټ لري.
د 1499 لمریز کال پر رسیدو سره د افغانستان دفاع وزارت په ټول هیواد کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کوي، وایي چې دغه عملیات له پخوانیو هغو سره ډیر توپیر لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نصرت په نامه په دغو عملیاتو کې به په هغو سیمو ډیر پام وشي چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
زمونږ د نصرت د پلان چې دی د ټول افغانستان لپاره دی، په چپاغي کې د افغانستان د شمال ولایتونه هم شامل دي. په هغې کې ټول هغه ولایتونه په ګوته شوي دي، هغه ولسوالۍ او سیمې په ګوته شوي دي چې هلته تهدیدات لوړ دي یا امنیت کمزوری دی. نو انشاءالله عملیات په اول د حمل منې پیلیږي او وسلوال پوز د نورو دفاعي او امنیتي ځواکونو سره یو ځای باغې سیمو کې عملیات کوي او هغه سیمې به د دښمن د وجود څخه پاکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د نصرت عملیاتو ډیر تمرکز به په شمال کې جوزجان، سرپل، بغلان او بدخشان ولایتونو باندې وي. د یوازې د افغانستان دفاع وزارت نه دی چې د هر کال په پیل کې د پسرلنیو عملیاتو خبره کوي، بلکې وسلوالو مخالفینو هم تر دې د مخه تل ورته عملیات اعلان کړي دي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان اندېښنه ښیي چې ممکن 1499 کال کې د افغانستان جګړه اورنۍ شي. د دغو کارپوهانو له ډلې جنرال خدایدات وایي دا چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی، طالبان به هم په خبرو کې له قوي دریزه د ګډون په هدف خپلو حملو ته زور ورکړي. د ښاغلي خدایدات په خبره که څه هم طالبان له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، خو د نصرت عملیاتو په ښه مدیریت او ښې همغږۍ ټینګار کوي. دای وای څومره چې فکر کیږي طالبان هم رقوی نه دي، که افغان ځواکونه سم اداره، مدیریت او سنبال شي، کولای شي د افغانستان په شمال او جنوب کې طالبان وځپي. د خغلی خدایدات په خبره د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د طالبانو د ګواښونو سربیره د داعش ډلې فعالیتونه هم د اندېښنې وړ دي او په کار ده چې د افغانستان دفاع وزارت په پسرلنیو عملیاتو کې دا مسله هم له پامه ونه غورځوي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. برطانیا وایي ټول باید د روسیې په وړاندې ودرېږي. برطانیا روسیه تورنوي چې 12 ورځې مخکې یو پخوانی روسی جاسوس او د هغه لور د برطانیا په سالیسبوري قار کې په زهري موادو بې سده کړي. د برطانیا صدر اعظم تیره شپه اعلان وکړ چې 3 روسی ډیپلوماټان له خپل هیواده باسي. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل لدا اورو.
د روسیې په وړاندې د برېټانیا له دریځ پراخ ملاتړ شوی دی. برېټانیا تور پورې کوي چې روسیې په برېټانیا کې میشت پخوانی روسی جاسوس او د هغه لور په زهري موادو بې سده کړي. برېټانیا دا کار له کرکې ډک بولي او له نړیوالو غواړي چې پر ضد یې راپاڅي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نن له بی بی سي سره په دې اړه مرکه وکړه. د وی د هغه څه په وړاندې چې تر سره شوي یو نړیوال نفرت رامنځته شوی او دا ډیره مهمه ده. موږ به له خپلو ملګرو او متحدینو سره دا قضیه جوړوو او د هیوادونو د یوې ډلې په توګه به د روسیې په وړاندې ودرېږو. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د بي سده کېدو په غبرګون د درویشتو روسي ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه اعلان کړه. همدا دریز امریکا، فرانسې، ناتو، جرمني او نور هم استایلای دی. امریکا چې د برېټانیا یو لوی متحد ده، تیر شپه ناوخته اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه له خپل تر ټولو نږدې متحد سره خواخوږي ښیي او د برېټانیا ارزونه چې روسیه یې د حملې مسؤوله بللي پر ځای ګڼي. له حملې هدف په پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه په لور یولیا باندې د برېټانیا په سالیزبری سویلی ښار کې د اعصابو بیست کوونکو زهري موادو کارول دي. سپینې ماڼۍ په دې باب یوه اعلامیه کې ویلي چې له متحدینو سره په ګډه کار کوي څو یقیني کړي چې دا ډول غمجنې حملې بیا تکرار نشي. فرانسې هم له برېټانیا ملاتړ ښودلی دی او اعلان یې کړی چې په 2 ساعتونو کې به په دې اړه د اقدام لپاره همغږي وکړي. دا بیان د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یویس لوتغیان کړی دی. روسیه د سرګي او یولیا د بیست کولو په پیښه کې ښکېلتیا ردوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف وایي د برېټانیا اقدامات غیر مسؤلانه دي او روسیه به خبرګون وخی. سرګی چې د روسیې د پوځي استخباراتو متقاعد ډګروال دی، په 2008 میلادي کال کې په موسکو کې د یوې پوځي محکمې لخوا د ملي خیانت او د برېټانیا استخباراتي ادارې MI شپک ته د پټو معلوماتو په انتقال تورن او محکوم شو. سرګی سکریپال یو له هغه څلورو کسانو څخه دی چې په 2010 کال کې په امریکا کې له لسو بندیانو سره تبادله شول. سرګی سکریپال او لوري یولیا وروسته د برېټانیا تابعیت هم ترلاسه کړ.
ستنګ زسبل تاسو سره به پاتې کیږو څو شپې وروسته. له تاسو نه د کرکټ په اړه یو څه جزئیات اورو. سانو زموږ له ازادي رادیو ناوړي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده.
دوستانو لکه څنګه چې خبرې، نن افغانستان د نړیوال جام د غرابي په سیالیو کې د شپږو بهترینو ټیمونو په لړ کې لومړنۍ لوبه له ویسټ انډیز سره کوي. دا لوبه روانه ده. تازه په کیسه دي همدا اوس ستانکزی صاحب په سټوډیو کې دی. دا لوبه له سهار رسی په غور ساري. ستانکزی صاحب، داسې په لنډو کې راته ووایي چې تر اوسه پورې لوبه څنګه پرمخ تللې او اوس څه حال دی؟
افغانستان د ویسټ انډیز لخوا د ټارګټ د پوره کولو لپاره په میدان کې د 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. د افغانستان او شل منډې شوي دي. د افغانستان دواړه د سر لوبغاړي جاوید احمدي او محمد شهزاد محمدي سوځول شوي دي. د ویسټ انډیز د لوبغاړو لخوا جاوید احمدي د پاول لخوا او محمد شهزاد هم د هولډر لخوا سوځول شوي دي. اوس رحمت شاوش سمې شینواری د بیټنګ په حال کې دي په میدان کې.
په عمومي توګه لوبه څنګه روانه ده؟
یو 39 ټارګټ افغانستان ته ورکړل شو. د افغانستان بالارانو بیل شک ډیر ښه لوبه وکړله. یعنی په بالینګ کې د ویسټ انډیز لوبغاړي ډیر کم منډو ته مجبور کړل. ویسټ انډیز تر دې مخکې نورې لوبې په ډیر غټ تفاوت ګټلې وي او ډیر زیاتې منډې کړې وي، تر 300 ډیرې منډې کړې وي. نو د افغانستان په وړاندې د ویسټ انډیز دغه منډې کمې دي. افغانستان د لوبې د ګټلو لپاره چانس زیات لري، خو په دې شرط چې په احتیاط لوبه وکړي.
ډیر زیاته مننه صفي الله ستانکزی و چې د کرکټ د روانې لوبې په تازه جزئیاتو یې خبر کړو. په روانو خبرونو کې بیا هم په دې اړه جزئیات لرو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
افغانستان د ولسی جرګې د فرهنګي چارو کمیسون د حکومت او د بلخ د پخوانی والی ترمنځ د ورستوي سیاسي اختلافاتو له امله په هغه ولد کې د نوروز د فرهنګي جشن د لمانځلو په اړه اندېښنې ښودلي. د دې کمیسون رئیس کمال نصر وسلي ازادي راډیو ته وویل اندېښنه دا ده چې را روان نوروز به په بلخ کې فرهنګي کم او سیاسي رنګ ډیر ولري. اجمل تورمان پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په بلخ کې د نوي کال یا نوروز مانځنې ته لیوي ونې کمی ورځې پاتې دي، خو لا هم د حکومت او عطا محمد نور ترمنځ د نوموړي ولایت پر سر رامنځته شوې لانجه نه ده هواره شوې. د افغانستان د ولسي جرګې د فرهنګي چارو کمیسیون وایي له بده مرغه په دغه هیواد کې د نورو ګڼو مسایلو ترڅنګ سیاسي اختلافونو فرهنګي چارې او مناسبتونه هم اغیزمن کړي دي. د دغه کمیسیون رئیس کمال ناصر اصولي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ ولایت کې به د را روان نوروز مراسم ډیر سیاسي رنګ ولري. نوموړی له حکومت غوښتنه کوي چې دغه فرهنګي جشن د خن مانځنې په هدف په راپاتې څو ورځو کې د بلخ له پخواني والی سره خپل اختلافات حل کړي.
زه پوهیږم چې دومره به فرهنګي لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې زموږ لپاره فرهنګي مراسم وو، دومره به فرهنګي مراسم پاتې نه شي لکه څومره چې سیاسي بڼه خپروي. نو خبر دا وی چې د افغانستان حکومت سیاسي اختلافات د بلخ د والی سره ډیر زر حل کړی ترڅو د افغانستان خلک هم د نوروز ورځ په توګه باندې ولمن.
د یادونه ده چې له نوروز نه هر کال په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې د خاصو مراسمو په جوړولو سره نمانځنه کیږي چې د افغان حکومت د لوړپوړو چارواکو په ګډون بهرانیان او د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه په پراخه کچه خلک پکې ګډون کوي. په دغه مراسمو کې د سخی پر زیارت د جنډې د پورته کولو ترڅنګ د ګل سرخ میله، کنسرتونه، مشاعري، د نندرتونونو جوړول او یو شمیر نور فرهنګي پروګرامونه هم شامل دي. یو شمیر فرهنګیان په دې باور دي چې د نوروز د فرهنګي جشن منځل په بلخ کې د یما پاچا له دوران یعنی 4000 کال مخکې دوت شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې د نوروز جشن د منځل لپاره چمتووالی لري او هیله مند دي چې په بلخ کې وروستي سیاسي اختلافونه دغه مراسم اغیزمن نه کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایان صابر مومن
په بلخ کې هم د اطلاعات او فرهنګ رئیس ته هدایت ورکول شوې ده او نوروز په بلخ کې هم په ښه شاندار او مراسم سره منځل کیږي. موږ هیله من یو چې دغه سیاسي کشمکشونه په فرهنګي برخه باندې اغیز وکړي.
په بلخ کې د روان نوروز جشن د منځنې په اړه د غندېخني په داسې حال کې دي چې مخکې تر دې شمې نورې غونډې او مناسبتونه هم د سیاسي اختلافونو ښکار شوي او اصلي رنګ یې بدل کړی دی. په دغه غونډو کې حکومتي مشرانو او سیاسي مخالفانو یې هڅه کړې چې د موضوع په تړاو د خبرو پر ځای په خپلو ویناو کې پر یو بل انتقادونه او سیاسي گزارونه وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
او اوس په هم په آیا په هیګه کې اسمت سروان تاسو له داسې یو ډول انسولینو د جوړېدو له هڅو خبر کی چې د خوړو سره اخیستل کېدای شي.
امریکای څیړونکو د لومړي ځل لپاره د سې انسولین جوړ کړی چې خوړل کی شي. انسولین هورمون د شکر ناروغي د مخنیوي لپاره ضروری دی. دوی وایي چې دا انسولین ازمویلی او ګټور ثابت شوی دی. څیړونکو د خوړل کیدونکو انسولینو د جوړولو لپاره د هورمون مناسب ډوز په یو پوښ کې چې د ساتنې دند لري کې خودل او هغه په یو سلو اتیا ناروغانو واسمویل. د دې تجربې پایلې وښوده چې له دې لارې ناروغانو په کافي اندازه هورمون ترلاسه کړی دی. دا تجربه پر هغو ناروغانو وشو چې په متفورمن باندې تداوی نه کېده او د ګلوکوزو اندازې پر لپسی او په ځانګړي ډول د خوب وخت نه کنټرولېده. ویل شوی چې خوړل کیدونکو انسولینو د دغو ناروغانو د وینې شکر په کنټرولولو کې اغیز کړی او هیڅ راس جانبي عوارض نه لري. د شکر ناروغي په بدن کې د انسولین په تولید یا مصرف کې د کمزورتیا له کبله پیدا کیږي. انسولین داسې هورمون دی چې تریخه جوړوي او وظیفه د بدن د انرژي د ستري منبع په توګه له شکر څخه استفاده ده. لومړی ډول دیابت یا شکر چې معمولا له ماشومتوب په پیل شي د انسولین د تولید د کموالي له کبله رامنځته کیږي او یوازې د انسولین د کنټرول په وسیله مخنیول کیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زمغغله ازادي راډیو نوري دوستانو وس هم یو اربیا پاموکې د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو سرټکوتل ملالی بشیر نه یو
تا کل سوی د سبا د انډونیزیا په پلازمینه جکارتا کې د درو هیوادونو افغانستان پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو کانفرنس جوړ شي. له پولیسو څخه ملي اردو ته د کابل شار د امنیتی دروازو د مسؤلیت سپارلو بهیر به تر یوې میاشتې پورې بشپړ شي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وایي د هیواد استخباراتي ادارې په برتانیا کې د بډایه روسانو په اړه پلټنې کوي او هغوی چې شتمني د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تړاو له لارې ده هغوی به محاکمه شي. د برتانیې متحدانو د دغه هیواد د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې وایي درویشت روسي ډیپلوماټان دې له برتانیې ووځي. لندن دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې په برتانیه کې یو پخوانی روسی جاسوس او د هغه لور مسموم کرایسول. د منځني ختیځ څلور ولسمشران به په قزاقستان کې په سیمه ییزه سرمشریزه کې ګډون کوي او د نیوزیلند پولیس وایي د هغه سړي د ادعاو په اړه پلټنې کوي چې وایي یو وخت یې د روسیې له استخباراتو سره کار کاوه او لس کاله مخکې په آکلینډ کې ورته زهر ورکړل شوي وو.
دوستانو دا دی او نور خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت وغواړئ کتلی شئ. وسم رحمت الله افغان له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د غوراوی پړاو په دوهم دور کې د افغانستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. دا سیالي چې د زیمبابوې په مرکز حراري کې جریان لري ټاس ویسټ انډیز ګټلې او خپلې د منډو جوړولو پریکړه کړې چې په ټاکلو 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سجدور سره افغانستان ته 198 منډې هدف وټاکه. افغانستان لا بیټنګ نه د پیل کړی. د کرکټ د نړیوال شورا د ویبپاڼې د راپور له مخې افغان لوبډله په گروپی دور کې تر دریو ماتو او ویوی بریا وروسته شپږو غورو ټیمونو ته لاره پیدا کړه. افغانستان به له ویسټ انډیز وروسته د روانې مارچ میاشتې په شلمه له متحد عربي اماراتو او د همدې میاشتې په درویشتمه د ایرلند په وړاندې لوبیږي. که افغانستان په دې دور کې خپلې درې واړه سیالۍ وګټي نو بیا یې هم د 2019 میلادي کال نړیوال جام سیالیو ته تګ سخت خو ناممکن نه دی، ځکه افغان لوبډله به بیا د نورو سیالیو پایلو ته انتظار کوي تر څو معلومه شي چې د کومو دوو لوبډلو نمرې زیاتې او د منډو افسط یې لوړ دی. د 2019 میلادي کال د نړیوال جام غوراوي سیالۍ د زیمبابوې په کوربتوب پیل شوې دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د راتلونکي لمریز کال د حمل په اومه نیټه د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د اسیا د ملتونو جام سیالیو په وروستۍ لوبه کې د کمبودیا په وړاندې د سیالیو ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې افغانستان په سی ګروپ کې له ویتنام، اردن او کمبودیا سره سیالي درلودې چې یوه یې هم ونه ګټله او د اسیا د ملتونو جام سیالیو ته لاره پیدا نه کړه. ښاغلی امین وایي که افغانستان دا سیالي هم وګټي نو بل پړاو ته د تللو چانس نه لري. او د پاکستان د پی ایس ایل کرکټ سیالیو په شپږمه لوبه کې لاهور قلندر کوټه لوبډلې په ولسو منډو ماته ورکړه. دا سیالي چې تیره شپه په متحد عربي اماراتو کې ترسره سوه د لوبې ټاس لاهور لوبډلې وګاټه او په ټاکلو شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سجدلو 118 منډې وکړې خو د کوټه لوبډله ونه توانېده چې یاد هدف پوره کړي. د شپږو لوبغاړو په سجدلو سره په شلو اورونو کې ایله 118 منډې وکړې او سیالۍ وبایلله. د دغو سیالیو په عمومي جدول کې دا مهال اسلام آباد لوبډله د 12 نمرو په لرلو لومړی او د کوټه لوبډله د 10 نمرو په لرلو سره دوهم ځای لري. د پاکستان تجارتي کرکټ سیالیو لیگ دریم پړاو څو ورځې وړاندې په متحد عربي اماراتو کې پیل شوی او ټاکل شوی چې د روانې میاشتې تر 15 نیټې دوام وکړي.
دوستانو باید یادونه وکړو چې دا سپورتي خبرونه هغه مهال چې له افغانستان بیټنګ نو پیل کړي سبت شوی وو، وس افغانستان بیټنګ پیل کړي، تر اوسه پورې څه باندې اته اورونه لوبولې دي، د دوو لوبغاړو په سوځېدو باندې دیرش منډې کړې دي. د افغانستان لپاره 198 ټارګټ ټاکل شوی دی. افغانستان ته لام 140 اورونه پاتې دي او 188 منډې ورته پاتې دي. محمد شهزاد او جاوید احمدي دواړه سوځېدلې دي، خو رحمت شاه او سمیع الله شینواری دا مهال بیټنګ کوي. اوس هم په همدې سره د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. نیز پروګرام ته راځو، خو تر اونیزو پروګرامونو مخکې ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او د یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خبرېږي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم جوړ بخیر. نن مې ولادت ایمن ولادت مرکز لشکرګانا یو کوم فاطم کې دی ایمن ولادت په بازار زموږ ماشونه چې راځي د نتل ته په کابل بانک باندې راشي او نه راکې یا ځان دی خیانت کوي د دې چې واسطه والا یا د څو یو دوه څو ټول په ماشه نه ګرځي واخ د دې چې وړي او دغه چې موږ لا خوښنه او د غلر د وزارت داخلي وزارت چې موږ ماشونه دي پرواه حواله چې پټ نه کې چې ټول په ورو ډول دا ټول په ورو ډول کې ټول خلک او ټول اړ دي چې د سره شي نه په غټ بانک راکې نه دلته کې کومندانې ته چرې سنده جنجالونه مشکلات نه وو سم چې واسه ته چا د لو د کسان خپل ماشونه وخت په دې سره شپه ته یا ټول ماشه په دې نه ګرځي په ورو شوت په دغه باندې ټول ګډانو څو دا سلام او ټول اړ واسته والا نو چاره ګنګر راځه تا وراله بیا د بانک پر 3 بجې وخت یو ترسه ولی خپلور وو د تلونم بجې پر کار نه کول ځم ماشین په وخت نه راځي را په من ما پیغام ټول ته ورسوي.
السلام علیکم زجی آزاد جهادی شوطار کوم ته سلامونه وایم زې له غار د ولایت يم د سرخ دی ول سوالي مګه دي غاصبینو نه دي مشکل لرو غاصبینو مزکی لاندې کړی دي خلک له مشکل سره شړی دي او دې خیره مګه خبره نه اوري. زه محمد حسن دي او زوخ دي قریب اوسیدونکی ما دما دا پیشنهاد دي ازادي را دوته اشرف غنی دي د مګه خلکو غږ واري د غاصبینو مخه دي ونیسي. السلام علیکم.
والله السلام علیکم. ما د ولسمشر محمد اشرف غنی صدا غشتنه سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د پاکستان پر برابر د طالبان سره د غیث نه پاکستان باید په تور لیست کې راولي. دا ارتلی تسکنه معلومه ده چې هر طالب ګیر کې غره توای چې د پاکستان سره غلا نه بلاله پاکستان نه پدې توای. ما تاسو دا غشتنه ده چې یو د موږ ماشونه راولای په داخله کې دا غشتنه مې ده چې میاشتل میاشتره کې چې موږ په دوه میاشه په درو میاشه راکې چې موږ سره چې هغه موږ څه کندارام واخنو که موږ سره تام کاری کوي د موږ میاش پر میاش راک نو د خیر موږ حکومت را جوړ کړی دی. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، پولیو یا د ماشومانو گذرن یوانه در ملکی دون که ناروغی ده. لبعد امرغ ساکال هم موگ په هیواد که دری د پولیو پیخی لرو. سرال دی چه د پولیو ضد واکسین وړیا ده او هر کال کمپاین کیږي خلکو ته عامه پوهاوی ورکول کیږي، خو بیا هم لیدل کیږي چې په ځینو سیمو کې خلک دې مسلې ته دومره ارزښت نه ورکوي. نن په همدې کله غږیږو له موږ سره میلمه.
زما نوم ډاکټر ګل خان ایوب دی. زه د عامې روغتیا وزارت د کتلوي ملي معافیت د اړیکو پوهاوی مسؤل یم.
په 2013 کال کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی. د دې کمپاین پاک لکه تاسو معلومات راکړئ چې څه وخت پیل شو او څه ډول؟
دغه کمپاین د روان مریض کال د کب د میاشتې په 28مه نیټه نږدې په ټول هیواد کې پیل شو. په دغه کمپاین کې 9.9 میلیونه هغه ماشومان چې عمر یې د 5 کالونه کم وي هغو ته د پولیو د ناروغۍ ضد واکسین ورکول کیږي، او د دې په څنګ کې 8.9 میلیونه هغه ماشومان چې عمر یې د 5 میاشتو نه تر 5 کالو پورې وي هغو ته به د ویټامین اے کپسول هم ورکول کیږي. دغه کمپاین د 3 پرلپسې ورځو لپاره جریان لري. د 5 شنبه په ورځ باندې دغه کمپاین، البته هغه ماشومان چې د کمپاین په لړ کې غیر حاضر و په کورونو کې نه و، زمونږ رضاکاران او روغتیایي کارکوونکي چې دي د هر کور دروازې باندې لکه نمبر وهي، د هماغه نمبر له مخې غیر حاضر ماشومان دوی سره راجستر وي، ثبت وي. نو د جمعې په مبارکه ورځ باندې بیا دغه غیر حاضر ماشومانو د په لټه کې بیا راوځي، او هغه ماشومان چې د واکسین نه پاتې وي هغه په نامه باندې دوی سره ثبت وي، او د هغه ثبت پاڼې له مخې نه بیا په کورونو کې د هغه ماشومانو پوښتنه کوي او هغوی بیا په خپلو کورونو کې واکسینوي.
د پولیو د واکسین په ګټو باندې بار بار خبرې شوې دي، او دا کورنۍ ته ویل شوي چې باید ماشومان حتمي واکسین کړي، مګر بیا هم لیدل کېږي چې دوی بېغوري کوي، او د دې بېغورۍ د ثبوت لپاره دا کولای سو وایو چې موږ سږکالم د پولیو پیښې لرو په هیواد کې. که یو ځل بیا تاسې د پولیو د واکسین په ارزښت باندې خبرې وکړئ، او دا چې دا واکسین ونه شي څومره خطرناک کېدلی شي؟
تا د پولیو واکسین چې د تطبیق ډیر اسانه دی، د خولې د لارې د تطبیق کیږي، او تاسو هم پوهیږئ چې زمونږ رضاکاران د هر کور دروازې مخې ته ورځي، او د هر کور دروازه ټکوي، او په هغو کې د 5 کالونه د کم عمر ماشومانو پوښتنه کوي، او په هماغه کور کې دغه واکسین ورته تطبیقوي. نو دغه واکسین چې د تطبیق خو ډیر اسانه دی، خو که چیرته په دې کې غفلت وشي طبعا ډیرې ناوړې پایلې د ځانه سره لري، ځکه چې دغه د پولیو ناروغي چې د داسې یو ناروغي دا چې یا ماشوم وزنی، یعنی تاسو باور کوئ چې دا دومره وزن کې او خپرېدون کې او لکه معلولون کې ناروغي ده چې د دې تصور یې د ډیر ګران کار دی، ځکه چې هغه ماشومان که چیرې د ناروغۍ نه مړ شوي هغه خو اصلا مونږ ته هیڅ تشخیص کیږي نه، او د هغې هیڅ راپور اصلا نه ورکول کیږي. خو که چیرې ټولنه د دې واکسین په ارزښت باندې پوه شي، په اهمیت باندې پوه شي، نو زه په دې اند یم چې یعنی په خپله موږ اوس مونږ واکسین د دوی کورونو ته وروړو، کېدای شي په هغه وخت کې چې دوی د دې واکسین په ګټو او ارزښت باندې پوه شي، نو دوی به زمونږ په لور مراجعه کوي، او خپل ماشومان به مونږ ته د واکسین لپاره هماغه روغتیایي مرکزونو ته راوړي، او هیڅ ماشوم به داسې نه وي چې د واکسین نه به پاتې شي.
څه فکر کوئ، ولې کورنۍ نه غواړي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ولګوي؟ سره له دې دا واکسین وړیا ده،
اصلا د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي. یو دا دی چې هر شی چې لږ اسانه وي خلک یې د ګټو نه خبر نه وي، او بیا دا چې کور ته وروړي خو طبعا دا موږ لږ بې قدره کړی دی. نو خو که چیرې خدای مکه یعنې دا ټولنه کې موږ همداسې پریښی وای، دا واکسین هم نه وای تطبیق کړی، نو په هغه وخت کې به ډېرو کورنیو به داسې پوښتنه بیا خپله لرله چې زمونږ کور ته یا زمونږ کلي کې دغسې ماشومان په ګوزڼ باندې اخته کیږي، د دوی څه چاره وکړو، څه غم یې وکړو، چیرته ویسو ده. طبعا البته لکه اوس چې په ځینو ځایونو نه موږ ته دا د شری د واکسین دپاره، همداسې د نورو واکسینونو چې اوس موږ په کتلوي معافیت پروګرام کې شامل کېدي، روټه واکسین چې د سالاتو یا د نسناسې د ناروغۍ نه مخنیوی کوي، د دې دپاره غوښتنې راځي، همداسې به د پولیو دپاره هم راتلې. خو دا دی چې دا یعنی موږ د دې واکسین په مټ باندې د دې ناروغیو د پیښې کچه ډیره کمه کړې ده. یعنی که زه تاسو ته ویم نږدې 98% اوس همدا اوس زمونږ د هیواد سپېڅلې خاوره د دې ناروغۍ نه پاکه شوې ده، یوازې 2% یعنی هغه ډیره کمه فیصدي ده چې په دغه کې دغه ناروغي اوس هم د گردش په حال کې ده، دغه میکروب اوس هم ګرځي، او هغه ماشومان چې واکسین شوي نه وي هغه د ګواښ لاندې نیسي.
که داسې راته ووایې، دغه د پولیو پیښې چې رامنځته شوې دي دا د افغانستان په کومو ولایتو کې دي؟
له بده مرغه چې سږکال بیا هم موږ د دې شاهد وو چې د پولیو 3 مثبتې پیښې رامنځته شوې دي، چې یوه د ننګرهار ولایت د کامې په ولسوالۍ کې ده، او 2 نورې پیښې چې دي هغه د کندهار ولایت، یوه د کندهار ولایت شاولي کوټ په ولسوالۍ، او بله هم د کندهار ولایت سپین بولدک په ولسوالۍ کې رامنځته شوې دي.
په اوسې مو کې د تاسې کارکوونکو کې تللی والته چې واکسین ماشومان ته ولګوي ک نام نه دی څورغلی نه دی
البته د کمی ولسوالۍ خو زمونږ یو د امن ترین ولسوالۍ نه ده پاغه کې هیڅ ډول امنیتی ستونزه شتون نه لري خو دغه ماشوم چې د ګوزړ په ناروغي باندې اخته شوی دی د کورنۍ د ناوړه تبلیغاتو له اثر لاندې راغلی و هند واکسین ټیمونه د دوی کور ته هر ځلې ورغلی دي خو دوی ته نه د ماشومان یا پټکړی دي او یا ورته هیڅ خودلې نه دي واکسین نه پاتې شوی دی البته دغه ځینو کې چې زمونږ د گاونډي هیواد پاکستان سره په پوله کې واقع دي نو دغه ځینو کې لبد مرغه چې بیا هم بعضې ناوړه تبلیغات واکسین په ضد باندې کیږي نو دغه درې پیښې د کال تر دې دمه پورې لرو
ډاکټر صاحب که اوس درته وایي چې څنګه به په دې وتوانېږو چې خلکو ته قناعت ورکړو چې د پولیو واکسین د دوی په ګټه ده ماشومان یې له دایمي فالج نه ژغورل کیږي تاسو په خپله خبرو کې وویل چې ځینې کسان دلته تبلیغات کوي د پولیو د واکسین په ضد اوس به خلک څنګه وپوهوو چې د هغو په تبلیغاتو پسې لاړ نه شي خپل بچي واکسین کړي
البته په دې کې ډېر څه چې تاسو غوندې دغه رسنۍ چې ډېر اورېدونکي لري نو د دې همکارۍ زموږ سره ډېره لکه اړینه ده او د بلې خوانه په کلو او بانډو کې لکه په هغه ځایونو کې چې د ناوړه تبلیغاتو له اغېزې لاندې راغلي دي په هغه ځایونو کې طبعا زموږ د ټولنې مشران او دینی علما هم کولی شي چې زموږ سره مرسته وکړي مونږ داسې لکه پلانونه لرو چې په لرو پرتو ولایتونو او هغه ځایونو کې چې ناوړه تبلیغات کیږي د دینی عالمانو له لارې په دې حق لباندې هغه معلوماتونه دینی معلوماتونه چې دي هغه فتواګانې چې دي هغه د خلکو ذهنونو ته ورسوو او هغوی لکه دې ته اړ باسو چې خپل ماشومان په هغه ټاکلي وخت سره واکسین کړي تر څو چې دغه وژونکي او تلپاتې معلولونکي ناروغۍ مخه ونیول شي
سکال په کوم شمیر رضاکاران له تاسو سره د پولیو د واکسین په برخه کې کار کوي
نږدې 18 زره رضاکاران او د ټولنې روغتیایي کارکوونکي زموږ سره په هر کمپاین کې لکه همکار دي خدا بیا په دې اړه لري چې کمپاین سراسري کمپاین دی او که چیرته فری کمپاین دی په هغه ځایونو کې چې هغه د خطر سره مخ دي 14 ولایتونه دي چې هغه د پاکستان سره په پوله کې واقع دي او په هغه ځایونو کې د سواد کچا هم خکته ده او د بل خوانه ناوړه تبلیغات هم هلته کیږي د واکسین په اړه باندې په دغه ځایونو کې مونږ کله چې کمپاین اجرا کوو نږدې 15 زره د ټولنې رضاکارانو او روغتیایي کارکوونکو ته اړتیا ده چې دغه واکسینونه په ښه ډول سره پلي کړي
درمنه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د پولیو د ناروغي پاکله د ډاکټر خبري ووريدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې و منئ په دې هله چې راتون کې نوې کال په خوخي سره پیل کړی په کورنۍ کې نوروز څه ډول مانځل کیږي هغوی چې اقتصادي ستونزې لري د نوروز مانځنه څه ډول کوي په نننۍ خبرونه کې به د هغو کسانو خبرې واوري چې نوروز مانځي او هم به د هغوی له احواله خبر سي چې د ستونزو له امله نوروز نشي مانځلای په دې اړه مو د دینی عالم نظر هم راخستې د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې
قدر من اوردونکو د پخوانیو آریایي اقوامو را په دې خوا د آریانوي جسیمې اوسیدونکو چې اوسنی افغانستان هندوستان پاکستان او یو شمیر نور هیوادونه په بر کې نیسي نوروز نمانځه افغانانو هم د نوروز نمانځنه کوله او لای هم کوي د نوروز پر تا اکثره نوي کالي اخلي دیوالونه رنگوي کورونه پاکوي بیا د نوي کال په ورځ میلو ته ځي او خپل خپلوان ګوري په دې ډول خپل وخت په خوښۍ تیروي داسې کورنۍ هم شته چې کمزور اقتصاد له امله دا ډول د خوښۍ ورځ نشین منځلای خو که څوک اقتصادي توان ولري هغه له نام نه شکایت کوي په دې اکله د کابل ښار له یو شمیر اوسیدونکو سره غږیدلی یو
زمونږ شربزال ولایت کابل د پغمان د ولسوالۍ اوسیدونکو یم نوروز
په بیغم از لبان خلک مانزی چزلی بیغم ای خلک په داسه غمو باندې ککل دی جګه نوروز ته ولکه بیخی فکر شي ولکه داسه دقیق چې تل مړی ول مارګ ول انتحار ول انفجار اس کنه خلاصي کنه ته نوروز په کوم زل مانزی ولکه سوي له کور اس کرا وزو کته بیګا پورې دا تمل روج بیرته من کور ته ورسی ګنو دی چی مانزل ودی چی نوروز
نصر احمد امر خیلی ما د میدان وسدون کایم اقتصاد جوړونه سی او څو خرید وکي او کلی واخلې او میوه چای کار نسته هر فامیل کې یو نفر کار کوي نو ټول بیکاره دي پیسې سینې نو یې چای نه کیږي نه چای خصای سینې کلی نه میوه نه دی او شای
نوی کال او نور مناسبتی ورځو ته تر ټولو زیات مشمون خوشاله کیږي غواړي نوې جامې ولري او کورنۍ په چکر بوزي موږ په دریم مکرونو کې لدا سي مشمې جلې او نیک سره مخ شو چې لری په چیرې کې فقر او غربت ښکاریده لدوار سره مبارکه کړي دا ورېدل بل نه درکو
فرزانه مونږ نو روزن وی خوې ګنو چې شهدا
وبال نه پیګه
غریبانه نکن
نوروز نل مونځي
نپلار مغه د لیوانې ده
او پلار ما صاحب خراب
پلار دی ولی څه تکلیف لري څنګه لیوانې سوي ده
لیوانې د کاکا په کولنګ باندې پسر وهله
اوس نه بیا د نوروز په ورځ دي سکنه څه کوي
کور کې پرود د مونږ خپل وهي
کار مار نه کوي
وهیم
او
اند اوس نوروز را روان ده تخپل په زړه کې څه غواړي چې یعنی سره کوم باید ووسی
زه غواړم چې چکر تلاړ شم خو څوک مې نه بیاي ټول کاکاګان خو زمي زین ورزي مونږه قرار کول کې ناست
په کور کې څوک اسه یې
مونږه پنځه خويندې یو مې د مان لږ زره مشر دا ورور او یو د پنځه خويندې پسې شوی
دا پنځه وړ ټول په کور کې تیروي
او
هیڅ کله دې نه یادې چې نوروز کې تاسو ملي ته چیرته تللی یې
نه
هیڅ وخت
فزله کې مې دا ارمان ده چې مونږه پلار مې خوش او ورور مې کار وکي او مونږه ټول سره خوش
دا سره دې سره د دادی بابا ده
او
دای دې نوروز کې چیرته نه بي
نه ده غریب ده کنه
کاکا نوم دې څه ده
زمان مستخیده
تر تو نوروز کې چی کوي تاسو
هر خورې چې مونږه کو کرام کال کې نه استي زه خو په کوم کونی ما پستر کوم دونه چې نه وینم تر پیسې اون دې په چی برار هر څه پیسې باندې
کور کلی کور کلی د کورنیو او ټولنیزو ستونزو اړوند مسایل سیړي د خبرونه هر پنځشنبه او جمعه په مازیګرنیو خبرونو کې اوریدلای شي
کسان وای دا ضرورت ده چې له توان څخه د لوړ مصرف وشي هر څوک نوروز د خپل واس تر هدا تجلیل کړي نو اقتصاد ته به توان نه رسیږي نوري خبرې د کابل اوسیدونکو عرفان احمد زینورو
د غورز باندې چې دا چې متفاوت فضا او هوا او موسم راځي د خلکو کې یو ډول خوشحالي موجوده یعنی خلک د سي احساسي چې د غورز چې دا به ډول منزل سي له اقتصادي اړخ نه به نوروز چې د منزل لکه بازي سیمو کې چې خلک کوي کنه سی یو ته ډیر زیات میوي اخلي ورخه میوي او همداسې کالی دا به هغه یو څه مشکل وي ځکه په اوسنی وخت کې د افغانانو اقتصاد دا نه ایجابوي چې دومره زیات غذاب مصارف دی وسی په داسې شکل به ډول منزل سی سی اقتصاد ته زیان نه رسیږي یعنی اړ نه دي چې په نوروز کې ډیر زیات لګښتونه وکي مثلا ډیر قیمت بها کالی واخلي میوي واخلي ځکه د نوروز هدف دا ده چې نوې موسم شروع سوی دا دوی چې دا باید یو ډول خوشحالي وکي په خپل منځو کې سره کېنی ملي وکي او یو ځای بل ځای ته سره لاړ شي موږ په خپل دومره زیات قوي اقتصاد دا چې د افغانستان په مجموع کې اقتصادي وضعیت ټیټ ده خو بیا هم دا چې نوروز موږ ډیر خوانه یو لرغونې دود دی دغه ورځ چې دا د منځو
یو شمیر مېرمنې هم د دې طرفداري نه دي چې د نوي کال د منځلو لپاره ډېر مصرف وشي د میدان وردګو اوسیدونکو سهیلا هم د خبره کوي
زما په نظر هر څوک باید اول خپل جیب ته وګوري او وروسته لغه خپل مصارف وکړي عموما د مونږ په ټولنه کې داسې رواج ده چې نه لري هم کله ویني چې فلانی دونه مصرف وکړي باید زه هم دومره مصرف وکم خصوصا خزینه چې دوی ډېر مصرفونه کوي په خپل کورونو کې او زمونږ خدای معمولی مصرف کوو دومره مصرف نه کوو مثلا نوروز کې وچه میوه اخلو اف میوه جوړی کورنۍ عاید یا دی یو نفر عاید میاس کې 8000 روپی ده دا دی یو نوروز لپاره لزرونه هم ډیر مصرف وکي اقتصاد لپاره یو لوی ضربه کیدی ترڅو چې میاس ختمیږي د نور معاش راځي دوی مجبور کیږي چې نور خلکو څخه قرض واخلي ځینې کورنۍ جنجالونه د ترمن پیدا کیږي همداسې مونږ یو بل ته خوشحالي ورکوړی سو د یو بل کار لار سو خپل خوشحالیان یو بل سره شریک کو دا مونږ لپاره یو ډیر ښه رسم رواج کیدی سی او یا په خاتو مونږ کولای سو چې نوروز ولمنځو
د پغمان اوسونکو احمد جان چې یو پلار دی وایي دای په دې نیت د نوي کال لپاره خپل بچو ته نوي کالي اخلي ملي ته بیایي او له نورو ورځو څخه متفاوت خوړه برابروي چې وایي بیا به ټول کال د نوي کال د ورځې په څیر خوښ تیر کړي
موږ په نوروز کې اکثرا خپل ماشومان ته ښه خوړو برابرو او دا په دې نیت باندې برابرو چې کچېرې د نوروز په اوله ورځ باندې خلک د ژوند یا د ورځ په ښه شکل باندې پیل کړي دا ته کال تر اخره پورې باندې دوی د ژوند او هغه ښه وي دي په همدې خاطر باندې خپلو اولادو ته نوي کالي هم کوو هغوی ته د خوشحالي زمینه برابرو په دغه وخت کې د لمر وړانګې تودېږي د کښتو کار دپاره زمینه برابرېږي خلک ځي د دهقانان د دهقان میله جوړوي حتی د مونږ خلک دهقانان راوځي په دغه اول د پسرلي کې خپل دغه مالونه سي هغو باندې قلبي کولې په هغو باندې قلبي کوي راګونو ته راوځي او په اصطلاح هلته وایي د غویو غاړې باسو
د بګرام اوسیدونکی افغان احمد زی وایي چې په اوس وخت کې چې انتحار انفجار غم او اندېښنې ډېرې دي اکثره کسان یو ډول په رواني ستونزو اخته کړي دي نو د داسې ورځو نمانځل لکه د نوي کال ورځ د خلکو په شونډو د مسکا راوستلو لپاره یوه بهانه ده نو باید ونمانځل شي
د نوروز لمانځل خو چون د هر انسان شخصا خپل نظر ده چې لمانځي که نه لمانځي خو د مال نظر سه چون افغانان جنگ ځپلي خلک دي درې څلور لسیزه جنگ لیدلې ده او افغانستان خوشحالیو ته اړتیا لري او موږ افغانان باید نوروز ولمانځو په هر حالت کې په افغانستان کې معمولا هر ورځ انفجار ده انتحار ده وژنې دي بېګنا خلک وژل کیږي او موږ دې سره ځورېږو ځکه یو افغان چې وژل کیږي په دې معنی چې ټول افغانستان هغې سره دردېږي نو که دغسې ورځې موږ ته په مخه راځي مثلا لکه نوروز شو اخترونه شو موږ باید دغه ولمانځو ځکه دغه یو بهانه ده چې د موږ د هېوادوالو په مخونو باندې مسکا راوستی سي هر هغه لمانځنه چې د افغانانو په مخ باندې مسکا راوړلی شي باید موږ هغه ورځ ولمانځو
په خبرونه کې ځینو کسانو د نوي کال د ورځې د نن منځلو علت له بېوزلۍ او ناامنۍ سره د اهمیت کړل چې ویل یې د اسلام له نظره د نوروز تجلیل مناسب کار نه دی نو ځکه نن منځي او نه هم په میلو ځي دیني عالم بسم الله په اړه وایي
در شریعت عید نوروز حرام است کدام ربط به شریعت اسلامی نداره اما اگر یک نفر به عنوان جشن آمد بهار یا جشن دیقان عید تجلیل میکنه
د نوروز جشن نیول په شریعت کې حرام دی خو کچیر څوک په دینم منځ چې کال نوې سوی او بزګران د کښت او کار لپاره پنیک پال نسی کوم استون زنه لري بیا په تیر اوس وخت کې د خوخی لپاره دومره زمينه نه برابرېږي کچیر د نوې کال ورځې هی تیریسي څه مشکل نه درنو دوستانو دا د کور کلی خبرونه تربیه هي چاره
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
خدا بر حال ما
سرم خار ما تا وقتی که اتحاد بین ما نیست که نشافل است نشده بین ما نیست اوزا به همین بار پیش میره با خدا خانای ما با آتش میره با خدا خانای ما با آتش میره دکوهو علمان رو پا مازو پیچی نفاقوی سوادا شده گانس ملامتی سپینگیری چینار چیالا گانس ملامتی مشران چی گند ماشی مشران چی گند ماشی نکشران س ملامتی سپینگیری چینار چیالا گانس ملامتی مشران چی گند وطن وطن مال ماست خانه بابا و بچه های ماست پس چرا سکون دست بالای دست همه تا سرزنده باش وطن رفت از دست هیچ کس معجزه‌گر نیست به حال ما هر کسی آمده چشم به اعمال ما همه رو خوردن بردن نپرسیدن احوال ما همه رو خوردن بردن نپرسیدن احوال ما پس اتحاد کنیم که بدتر از این آمده به فال ما به فال ما ملنگ جانا لکھ جا بے نا دے ہو گرف دے دیکھ کے کی ملنگ جانا چی ہر سردر تا پیشو ستا یاران سا ملامت دے سپنگیری چینال چی آلا کن سا ملامت دے مشان چی گن دے ماشی